السلام علیکم استاد مشیدا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ په 2023 کال د اگست میاشتې 9 نیټه ده. مدي حمید زاده او د مشال ریډیو د ماسپخین درو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورونو او سیمه ایزو موضوعګانو د رپورټونو سره سره هفتهوار پروګرامونه د نړۍ رنګونه او روښانه مستقبل لرو. واول خبرونه له نجیب عامر نورو.
ګوندونه په تیرو ټاکنو کې د مبینه درغلیو خلاف مظاهره کوي. امریکا وایي د لوګر په ازره کې د بمباری پر مهال افغان سرتیری نه دی وژل شوی او قزاقستان د لزګونو بهرنیو ټلویزیوني چینلونو لایسنسونه منسوخ کړي دي. د خبرونو تفصیل د اپوزیسیون ګوندونو په سلګونو پلویانو د ملک د نورو برخو په سیر نن په پیښور کې هم د الیکشن کمیشن د صوبایي دفتر په مخ کې د مظاهرې په ترڅ کې د جولای 15مې انتخاباتو کې د دوی په وینا شوې درغلي وغندله. په دې ګوندونو کې عوامي نېشنل ګوند، متحده مجلس عمل کې شامل ګوندونه، پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون او قومي وطن ګوند شامل دي. د متحده مجلس عمل په نوم د مذهبي ګوندونو د ائتلاف یو غړي عاطف الرحمن مشال لډیو ته وویل
د سیکورټی په نوم باندې چې کوم آرمی راغلی و هغه چې کوم د اکاونټینګ کړی دی او هغه اکاونټینګ ا دې کوم ته منظور دی هغه د خپلې خوښې نتیجې د پولینګ بوتونو نه وستې دي او خپل خپل کسان چې کوم دی کامیاب کړی دي او کوم چې کوم کسان کامیاب کړو هغه دې مسترد کړی دي.
د زونو سیاسي ګوندونو مشران وایي الیکشن کمیشن دې لسره په هیواد کې انتخابات وکړي، خو د پاکستان د ټاکنو کمیشن بیا وایي انتخابات شفاف وو. د جولای 15مې په ټول ټاکنو کې تحریک انصاف ګوند تر نورو زیاتې څوکۍ ګټلې. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د سلام مشورو ملاقاتونو نه پس د چهارشنبه په ورځ د محمود خان نوم د خیبر پختونخوا د نوي وزیر اعلی په توګه اعلان کړ. د نوموړي تعلق د سوات سره دی او په تیر حکومت کې د سیلګرۍ او لوبو صوبایي وزیر محمود خان دې چوکۍ ته تر نومول کې دوه مخ کې تیر ورځ مشال لډیو ته ویل چې د دوی حکومت به پخوانی پرمختیایي منصوبه ژر پوره کوي او د نورو هغو لپاره به کار پیلوي.
آغا پیر مونږ سره مرکزی حکومت نه مونږ ډېر زیات مشکلات هم هغه سره او دې په لبه ان شاء الله خپل حکومت ته مرکز کې بم د پی ټی آی حکومت صوبا کې بمي دوانه په یو پیچ پانی ان شاء الله ماحول بم خي او ان شاء الله دې په لبه دا غنه بهترین ډیلیورنس کیږي.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی چوکۍ لپاره د پرویز خټک، عاطف خان او صد قیصر نمونه هم اخیستل کېدل، خو د ګوند مشر د سوات محمود خان نوم اعلان کړی دی. پاکستان تحریک انصاف د حکومت جوړونې لپاره د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ګوند سره یو شپږ نقاطي معاهدې ته رسیدلې ده. پرون په کوټه کې د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي خبریالانو ته ویل دا معاهده غوښتنه کوي چې د دوی حکومت د غیب کړل شو کسانو موندلو لپاره په پوره ژمنتیا کار وکړي. د ترهګرۍ پر ضد د عمل قومي پلان باید سم عملي شي، د طبي زیرمو ویش باید په انصاف ولاړ وي، بلوچستان کې باید ډیمونه جوړ شي، د وفاقي دندو په برخه کې باید د بلوچستان شپږ فیصد کوټه وساتل شي او لدې صوبې څخه باید ټول افغان کډوال په احترام خپل وطن ته ستنه کړل شي. د دې کارونو په بدل کې به قومي اسمبلی کې د بلوچستان نېشنل پارټي منګل سلور غړي خپل رایه د وزیر اعظم چوکۍ لپاره د تحریک انصاف نوماند عمران خان ته ورکوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د ګرمن مارټین اوډینل د چهارشنبه په ورځ مشال لډیو ته په یو استول شوي بیان کې ویلي د لوګر په ازري ولسوالۍ کې د روانې اونۍ په پیل کې د طالبانو پر ضد هوایي بمباری کې د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتیری هم نه دی وژل شوی. نوموړی وایي دغه څېړنه د بمباری له ځایه د اخیستل شوو تصویرونو او په پیښه کې د ښکېلو افغان امنیتي ځواکونو د قوماندانانو او غړو د معلوماتو پر اساس بشپړه کړې ده. د امریکا پوځ یو ورځ مخکې تر دې ویلي وو د هغو راپورونو پاړه سیړنه کوي چې وایي په دغه هوایي بمبار کې نه افغان پولیس وژل شوی او 14 نور ټپیان شوی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی بیا وایي چې د سه شنبه په شپه په ازره ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې پولیسو د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه چې سهوان د دوی مورچلې پنخه شوې. د افغانستان د پکتیا ولایت د امنیه قومندانې ویان سردار ولی تبسم نن مشال لډیو ته ویل چې تیر شپه ناوخته د دولت وسلوالو مخالفینو د احمد خیلو ولسوالۍ، د سکندر خیلو او د اریوب زازری ولسوالۍ د خیر مینې په سیمو کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې تر سهاره یې دوام وکړ. تبسم وایي په دې بریدونو کې د جګړې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وختې ده. د نوموړي په وینا په دې جګړه کې دېرش تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او شپاړس تنه نور ټپیان دي. دی وایي د ملي او محلي پولیسو درې سرتیري هم په دې جګړه کې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د یادو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، خو د دولت لخوا دوی ته د اوختې مرګ ژوبلې خبره بې بنسټه بللې ده. قزاقستان د لزګونو هغو بهرنیو ټلویزیونی چینلونو لایسنسونه منسوخ کړي چې د نوي قانون سره سم عمل نه دی کړی. د هیواد د اطلاعاتو او ارتباطاتو وزارت پرون وویل چې حکومت د اته اتیا ټلویزیونی چینلونو د رجستریشن یا ثبت سندونه واپس اخیستي دي. په دغو ټلویزیونی چینلونو کې د روسي ان ټي وي پلس تھری ډي، رشیا ټوډی، فیشن ټي وي، میوزیک باکس او نور شامل دي. د یاد وزارت لخوا د خپور شوي بیان مطابق نوی قانون د روان کال د جنوري په نهمه اعلان شو چې د بهرنیو ټلویزیونی چینلونو نه غوښتنه کوله چې په قزاقستان کې د نوي قانون له اعلانه د شپږو میاشتو په موده کې خپل دفترونه رجستر کړي، خو دوی په دې کار کې پاتې راغلي. په بیان کې راغلي 219 بهرنیو ټلویزیونو چې د قزاقستان لپاره خپرونې کوي پر نوي قانون عمل کړي او د هغوی نشریات به په یاد هیواد کې روان وي. په روسیې د امریکې د نوو بندیزونو اعلان پر نړیوال مارکیټ او د روس پر پیسو بد اغیزه کړې ده. د روسیې روبل د ډالر په وړاندې 3.1% کم شوی چې له 2014 کال راهیسې ساری نه لري. پرون ناوخته اعلان شوی دا بندیزونه به د اګست له 22 عملي کېدل پیل شي. برتانیا او امریکا وایي چې د کافي شواهدو له مخې ویلی شي چې روس د مارچ په میاشت کې پر خپل پخواني جاسوس سرګیپال او دغه پر لور د زهرجنو پوځي کیمیاوي موادو برید کړی. دوی سخت ناروغه شوي، خو تر درملنې وروسته یې ژوند وژغورل شو. په واشنگټن کې د روس سفارت پرون په یوه خبرپاڼه کې دا الزامونه یو ځل بیا رد کړل او لګیدلي بندیزونه یې وغندل. په دې بندیزونو کې روس ته د امریکایي ټکنالوژۍ او د بجلی مصنوعاتو د گلو لایسنسونه محدودول شامل دي. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته زموږ له همکار د هوا حالو د کرنسی بیان ورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.14 روپیه 80 پیسې غستل کیږي او په 1.14 روپیه 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپیه 70 پیسې او په 1.55 روپیه 10 پیسې. یو یورو په 1.90 روپیه 60 پیسې او په 1.90 روپیه 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.10 روپیه 90 پیسې او په 3.10 روپیه 10 پیسې. سعودي عرب ریال په 2.10 روپیه 60 پیسې او په 2.10 روپیه پیسې. او 333 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 322 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 85 پیسې غستل کیږي او په یو روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 28، بنو کې 28 او 29، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري: په پاکستان کې د اپوزیشن لوی اتحاد د ملک په مختلفو برخو کې په انتخاباتو کې د مبینه درغلو او د انتخاباتو د نتیجو خلاف احتجاج کوي.
25 جولای باندې کم انتخابات شوې دي، هغه قوم اکثر مسترد کړي دي چې کم نه کاونټینګ کړي دي، هغه قوم ته نه منظور دي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی چوکۍ لپاره د سوات محمود خان نامزد کړي. یو خبریال وایي
په خیبر پختونخوا کې د محمود خان لپاره د پاکستان تحریک انصاف او متحد کولو یا په کې د ګروپ بندۍ خاتمه دا یو ډېر مشکل مرحله ای دغه لپاره.
19 پروګرام د نړۍ رنگونه کې تاسو ته د فلمي نړۍ په اړه معلومات درکو. پروگرام روحانه مستقبل هم لرو، را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. نن په ټول پاکستان کې د مخالفو سیاسي ګوندونو په غږ د جولای 25 انتخاباتو پر ضد احتجاجي لاریون کیږي. د سیاسي ګوندونو مشران، غړي او نور کارکوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن مشر دی له خپلې چوکۍ نه لرې کړل شي او په هیواد کې دی یو ځل بیا انتخابات وشي. په پېښور کې دغه احتجاج د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته شوی دی. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو چې د مظاهره کوونکو په آواز پیلېږي.
یہ جو نامعلوم ہے،
یہ ہمیں معلوم ہے،
یہ جو نامعلوم ہے،
یہ ہمیں معلوم ہے،
پیښور کې د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته په دا احتجاجي لاریون کې د مخالفو ګوندونو لکه متحده مجلس عمل، عوامي نیشنل پارټي، پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارټي او قومي وطن پارټي ځایي مشرانو او غړو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن مشر خلاف نارې وهلې او تورې ولګولو چې ځینې قوتونو د یو محسوس ګوند کامیابولو لپاره په ټاکنو کې داندلی او درغلي کړې ده. احتجاج کوونکو د خپل خپل ګوند بیرغونه نیولې او په لاسونو یې تورې پټې تړلې وې او د پېښور پولیس او انتظامیه باندې دغه تور هم ولګولو چې پولیس ځای په ځای د دوی لارې بندې کړې دي او د دوی کارکنان دغه پرامن جلوس ته نه پرېږدي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی غړی او په تېر ټاکنو کې د متحده مجلس عمل کندید عاطف الرحمن د دغه احتجاج په حق لا وویل.
25 جولای باندې کم انتخابات شوي دي، هغه کوم یک ستر مسترد کړی دي او په دې کې د سکیورټی په نوم باندې چې کوم ارمی راغلی و، کوم کسان راغلی و، هغې چې کوم دی اکاؤنټنګ کړی دی او هغه اکاؤنټنګ ادې کوم ته نه منظوره دی، هغې د خپلې خوښې نتیجې د پولینګ بوتونو نه راویستی دي او خپل خپل کسان چې کوم دی کامیاب کړی دي او کوم چې کوم کسان کامیاب کړو هغه دی مسترد کړی دي.
دا پېښور نه د صوبایي اسمبلی لپاره د عوامي نیشنل پارټي امیدوار اشفاق خلیل وویل چې دا دوی احتجاج پوره من دی او دغه د دوی جمهوري حق دی، خو دا د پوینا پولیس خار لارې تړلې دي، نو د دې په وجه د دوی کارکنان د احتجاج ځای ته نه دي راغلي.
زبر خپل حال کې متعلق وایم چې الته موږ سره چې کوم بوتونو یاره باندې کم کړو، یو پولینګ سټیشن کې بس 15 بوتونو او هغه چې کوم هغه ټول بوتونو راغون کړی دي، یو تیر وړي دي رشته وجه، یو دغه د وجه دغه د وجه نه دي چې کوم دی پولینګ پروسس هم سلو کړو او بل چې کوم د اندلی شوی را غټول دنیا د پته جاسینګ شوی را کارو د اندلی او د دې باره کې موږ راغلي او د دې باره کې موږ احتجاج کوو.
دا پاکستان مسلم لیگ نواز ځای مشر کامران صدیق د پاکستان په ځینو ادارو تور لګولو چې دوی د جولای په 15 ټاکنو کې یو محسوس ګوند دا کامیابولو لپاره په ډیره کچه ټګي او درغلي کړې ده.
چې الیکشن فری اینڈ فیر وشي او دوباره دی وشي، چې د فوج مداخلت او د عدلیه مداخلت دی پکې ختم، چې کوم خلکو حفاظت کړی دی ما خلکو مخالفت کړی دی او کار ما خلکو کړی دی.
یاد دی وی چې مخالف ګوندونو په غاګ نن په ټولو صوبو کې د الیکشن کمیشن دفترونو مخې ته د دغه ګوندونو کارکنان احتجاج کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د پاکستان انتخاباتي کمیشن په انتخاباتو کې د ټګې تورونه رد کړې دي، بلخوا نورو ادارو چې مظاهره کوونکو یاد کړي دي د دغو تورونو په جواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي. تاسو اوریدل په پاکستان کې د اپوزیشن اتحاد ویلي چې په انتخاباتو کې د درغلۍ او د انتخاباتو نتیجو ضد احتجاجي لړۍ ته دوام ورکوي. د ګوندونو لسګونو مشرانو پرون په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن مخې ته احتجاج وکړ او نن د پاکستان د صوبو په مرکزونو کې مظاهره کوي. کمیشن وایي د جولای په 15 ټاکنې پاکې او منصفانه وي. په امیر ساحل د اپوزیشن ګوندونو د ائتلاف احتجاج او د دې اثراتو موضوع څېړلې.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو لوی اتحاد د انتخاباتي نتیجو ضد د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده. په دې ترڅ کې د اگست پر 8 په اسلام آباد کې د سیاسي مشرانو او د جولای 15 ټاکنو ته ولاړ لسګونه امیدوارانو د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته نارې وهلې. د اپوزیشن په لوی اتحاد کې شامل ګوندونو په ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف په حق کې د ټګۍ له تورونو پور کولو سره د الیکشن کمیشن د لوړپوړو چارواکو د استعفا غوښتنه کړې ده. د انتخاباتي کمیشن مشر سردار رضا خان او نورو چارواکو یې په وار وار د ټګۍ تورونه رد کړي او وایي چې د قومي او صوبایي اسمبلیو انتخابات رانه او منصفانه ول. کمیشن دا هم ویلي دي چې مشر یې استعفا نه ورکوي. د کمیشن له وروستیو نتیجو سره سم پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی 112 څوکۍ ګټلې دي. د دې ګوند مشر عمران خان د جولای پر 26 په وینا کې ژمنه کړې وه چې د درغلیو د تورونو د پلټنو لپاره له هر ګوند سره همکارۍ ته تیار دی. پوښتنه دا ده چې احتجاجونه څه نتیجې او د پاکستان د سیاسي نظام پر راتلونکو کې څه اغیز لرلی شي. شنونکي وایي د مخالفو ګوندونو لوی اتحاد د احتجاجونو له لارې بدلون نشي راوستی. د کراچۍ پوهنتون د سیاسیاتو او نړیوالو اړیکو د څانګې پخوانی استاد ډاکټر مهرون نساء علي وایي د اپوزیشن ګوندونو اتحاد کمزوری او ویشلی دی. د دې په اند په دې اتلاف کې بله ستونزه دا ده چې ټول ګوندونه د مختلفو نظریو دي، نو ځکه یو او پیاوړی دریځ نشي لرلی. ډاکټره مهرون نساء علي وایي البته دا ده چې اپوزیشن به د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ راتلونکي ائتلافي حکومت ته په پارلمان کې دننه مشکلات پیدا کړي.
متنخ کاری چې د احتجاج به تر ډیره وخته روان وي، دا زیات پر راتلونکو حالاتو لکه د نوي حکومت جوړېدو او د عمران خان په سوګند منحصره ده. خو زه ګڼم چې د تحریک انصاف حکومت به په پارلیمان کې له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شي. اپوزیشن به ورته کار کول ډیر ګران کړي، ځکه چې هر نوی قانون چې جوړېږي هغه کله قومي اسمبلی څخه منظور هم شي، په سینټ کې به یې منظوري ډیره ګرانه وي، ځکه چې په سینټ کې خو د همدې اپوزیشن ګوندونو اکثریت دی.
په پاکستان کې د سیاسي چارو بل شنون کې نسیم زهرا له دې دریځ سره موافقه ده چې د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد احتجاجونه ښایي لاسته راوړنې ونه لري، خو نوموړي دا نه مني چې ګواکې اپوزیشن به په قومي اسمبلی یا په سینټ کې د راتلونکي حکومت قانون او پالیسي جوړونه ګرانه کړی شي. د زهرې په خبره د دې لامل دا دی چې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ښایي په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګډ مشر ټاکلو ته تیار نشي.
زما په فکر پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند به په قومي اسمبلی کې ګډ اپوزیشن مشر ونه لري. لوی اپوزیشن ګوند مسلم لیگ دی، نو دا به وینو چې له ځان سره څومره نور ګوندونه یو ځای کوي. دا به هم معلومه شي چې متحده مجلس عمل به ورسره پاتې شي او که نه. خو زما په فکر ټول ګوندونه به پر مسلو او موضوعاتو یو دریځ ولري. دوی به د انتخاباتو په اړه غږیږي، د انتخاباتي اصلاحاتو خبره به کوي او وخت په وخت به د حکومت مشروعیت یا قانونیت تر پوښتنې لاندې راولي. اپوزیشن به له دې زیات نور څه ونه کړای شي.
نسیم زهرا زیاتوي چې پیپلز ګوند وار له مخه ویلي دي چې تحریک انصاف به په لومړیو سلو ورځو کې حکومت ته پرېږدي او تګلارې به یې ساري. دواړه شنونکي پر دې هم نظر دي چې په انتخاباتي نتیجو کې د درغلۍ د تورونو پلټنې او په ټاکنیز نظام کې اصلاحات پکار دي، ځکه چې که اپوزیشن د حکومت په پالیسیو کې مشکلات پیدا کړي نو مستقیم اغیز به یې پر ولس وي.
دا مشال ریډیو ده.
دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان له سوات نه د صوبایي اسمبلی غړی محمود خان د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره نومول دي. نوموړي له هغه وروسته د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی چوکۍ لپاره نومول شو چې په ګوند کې په دې اړه اختلافات وو. کارپوهان فکر کوي چې په ګوند کې موجود اختلاف به د محمود خان لپاره لوی چیلنج وي. په دې اړه رپورټ اورو.
د لوبو کلتور او سیلګری د پخوانی صوبایي وزیر محمود خان نوم د هغه وروسته اعلان شوی دی چې د پښتونخوا د وزیر اعلی د څوکۍ په سر د تحریک انصاف د پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک او د تعلیم د پخوانی وزیر عاطف خان ترمنز د اختلافاتو خبرونه راغلي وو او دواړو د دغه څوکۍ ترلاسه کولو هڅه کوله. دغه لړکی خبریال او کارپوه شمیم شاهد مشال ریډیو ته وایي.
زه فکر دا کوم چې په دې کې څه شک نشته چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی نو دا هغه ټول سرمدار هغه په عمران خان دی. خو بیا هم دلته کې و په خیبر پختونخوا کې د محمود خان لپاره د پاکستان تحریک انصاف متحد کولو یا په هغه کې د ګروپ بندۍ خاتمه دا یو ډېر مشکله مرحله ای ده. هغه لپاره فرض خټک ګروپ دی، یو د عاطف خان گروپ تھے، یو دا اسد کیسر گروپ تھے، یو دشا پرمان گروپ تھے. دا گروپونه چې کوم دین د دې خاتمه و داغه لپاره ډیره مشکل وته کی.
که هم کارپوهان وایي چې محمود خان ته به ځینی مشکلات وي، خو د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره داغه د نومولو نه وړاندې محمود خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلی وو چې دا ځل به په وفاق کې د تحریک انصاف حکومت وي، نو په دې وجه به د تحریک انصاف د صوبایي حکومت کارکردګي دا ځل ډیره ښه وي.
الله فضل لکه مرکزی حکومت به موږ سره هغه پیر موږ سره مرکزی حکومت نه موږ ډېر زیات مشکلات هم هغه سره موږ سره او دې په لبه ان شاء الله خپل حکومت ته مرکز کې بم د پی ټی آی حکومت دی صوبا کې بمي دوانه په یو پیچ پانی ان شاء الله ماحول بم خي ماحول به سازگار کیږي او ان شاء الله دې په لبه دا غنه بهترین ډیلیونس کیږي.
د سیلګری او لوبو د تیر صوبایي وزیر په هیڅ د تیر صوبایي حکومت په دور کې محمود خان د احتساب ادارې هم رابللی وو. په دغه لړ کې خبریال او کارپوه شمیم شاهد مشال ریډیو ته وایي.
په دغه باندې چې کله د سپورټس وزیرو نو د سپورټس څومره پیسې وي تو وزارت هغه چې سوره پاندو د مختلفو د تنظیمونو لپاره د کلاډیانو لپاره نو هغه پیسې به د خپل اکاونټ او خپل جیب کې ګرځولې. نو په هغې باندې بیا نیب د ده خلاف اکشن اخیستی و او بیا د هغه پیسې چې کېږي نو هغه بیا واپس کړې وې. نو زه نه پوهېږم چې د نیب هغه کیس ختم شوی دی او که شته خو به د تور ضرور لګېدلی.
یاد دې وي چې محمود خان د سوات د پی کې نهمی د صوبایي الخینه په دویم ځل د صوبایي اسمبلی د امیدوار په توګه کامیاب شوی دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په بلوچستان کې د بلوچستان نېشنل ګوند ملاتړ وروسته د جام کمال د حکومت جوړېدو امکانات زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تحریک انصاف ځینو مشرانو د بلوچستان نېشنل ګوند له مشر اختر منګل سره ملاقات کړی دی. بلخوا په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف حمایت هم زیات شوی دی. نور حال د کوټې نه په دې رپورټ کې.
د پاکستان تحریک انصاف مشران لکه شاه محمود قریشی او جانگیر ترین تیر ماښام و کوټ ته د را رسیدو سره سم د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر سردار اختر منګل سره نه هیوازي ولیدل بلکې دا غل لوري شپږ پوښتنې ومنلې. په دغه غوښتنو کې په صوبه کې امنیت ټینګول، د لادرک کسانو را خوش کول، پر سی پیک باندې عمل کول شامل دي. وروسته وی وګړ خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی وویل چې تحریک انصاف غواړي چې ټول سیاسي ګوندونه د ځان سره وساتي او د اسلام آباد په حکومت کې ګډ کړي. بیا په خاصه توګه بلوچستان د دوی لپاره ډیر د اهمیت وړ دی، نو ځکه د دوی زیات پاملرنه به هم و بلوچستان ته وي.
ہمیں اندازہ ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کے
تحریک انصاف مرستیال مشر شاہ محمود قریشی وائی چمش تا اندازہ ستا چھ بلوچستان د خلگو پر ذہنوں کی قسم قسم خیالونا او وسوسی دی، زکہ د تیرو وقتو تجربہ دلتا سمانا د پاتا سوے او پر اکمرانانو باندی د دی باور ختم سوے دی. دلتا خبری ڈیری سوی دی خو پراغا باندی عمل ندی سوے. زائے د بلوچستان و خلگو تا تسلی ورکوم چھ د عمران خان او تحریک انصاف سوچ دیر بدل دی. موږ یو نوی پاکستان غواړو، دغه لپاره به بلوچستان د ځان سره ساتو او د بلوچستان ستونزې باورو. پر دې مهال د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل وویل چې موږ په تیرو وختو کې د نورو غټو سیاسي جماعتو مخ ته هم دا غوښتنې شوې خو هغو عمل نه دی ورباندې کړی. دا ځل تحریک انصاف د دغه ستونزو د هوارولو تسلی راکړې ده.
بلوچستان کې لوګو مې ایک احساس محرومی ہے.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل وایي چې د بلوچستان په خلکو کې احساس محرومی زیاته ده. د ظلم او زیاتوب د لارې د بلوچستان ولس پر یو کناره باندې راوستې دي. چې دا ستونزې هوارې سي نو د بلوچستان په ولس کې به خوشحالي راسي، صوبه به د ترقۍ په لور روانه سي، ځکه چې په تیرو وختو کې د بلوچستان و ولس ته چې کوم زخمونه ورکول سوي دي هغه اوس په مرهم نه بلکې په سمه توګه علاج غواړي. روسه د تحریک انصاف دغه مرکزی مشرانو د بلوچستان عوامي ګوند مرکزی مشر جام کمال سره هم ولیدل. پر دې مهال په خپل وینا کې د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال وویل چې په ملک او صوبه کې د تحریک انصاف سره دوی کلک ولاړ دي، ځکه چې اوس د پاکستان ولس یو ښه حکومت لیدل غواړي.
اوس کام کے لیے بلوچستان کے
مسائل. د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال وایي چې د بلوچستان د ستونزو د هوارولو لپاره دوی و هر ځای ته وتلو ته چمتو دي. د مرکز سره هر ډول خبرو او الوزلو ته تیار یو، ځکه چې زموږ د الوزلو مخه یوازې د بلوچستان د ولس خوشحالي ده. پر دې مهال د پاکستان تحریک انصاف صوبایي مشر سردار یار محمد رند وویل چې دوی په صوبه کې د بلوچستان عوامي ګوند د حکومت پوره پوره ملاتړ کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په اسواد کې نرخزیان وایي چې امنیت ته ګواښ دی او خلک یې بې ځایه تنګوي. دوی وایي پولیس ته ورغلي او په دې اړه شکایت هم درج کړي خو هغوی یې سم مرسته نه کوي. پولیس وایي چې د نرخزیانو په شکایت یې عمل کړی دی او هغه سیمې ته ورغلي چې دوی پکې تنګول شوي دي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال رپورټ اورو.
د سوات مرکزی خار منګوري نرخزیان وایي چې دوی هر شپه د سیمې عامو لس پریشان کوي، دوی ته دړکې ورکوي او د اوسېدو ځایونو څخه بې دخله کوي. په دغه لړ کې دوی د پولیسو څخه د مرستو اغستو ارزي هم ورکړي، ولې بیا هم دوی مرستې نه کوي. د نرخزیانو یو نماینده سباګل وایي
دا خلک وایي چې د دې د اګان لري کوي چې موږ چېرته ځو، موږ پنجاب ته ځو، پنجابیان وایي د پنجابیان د پښتانه دلته کوي. آخر موږ بچته ځو، موږ د دې سوات یو، څوک د کانجو دي، څوک د بټخیلی دي، څوک د بونیر دي، څوک د مټی دي، څوک د مدین دي.
د نرخزیان یو بل غړي پایل زیاتوي چې دوی سره د پاکستان شناختی کارت شته، هم د سواد سره تعلق لري ولی بیا هم د مشکلاتو څخه مخ دي.
موږ خو انسانان یو، څه ځناور خو نه یو. موږ سره د انصاف وکړی شي، موږ بس هره شپه د شپې شپې کاڼي راویشته کېږي، اوس سره پسې عوام راوتي دي چې دا به موږ د دې سواد نه درکو. اخر موږ به چېرته ځو؟ موږ خو د دې سواد د دې معاشري خلک یو، د دې سواد باشنده یو. اخر زموږ سره د انصاف وکړی شي، دا ولې زموږ سره داسې ناجایزه کېږي؟ اخر ولې ولی منگا انسانان نیو، من خودی بنی آدمان نیو، چیز من سر دست ظلم او دست زیاده کی آخر ولی کی گی.
پدا غړ مو چې کله د منګوري پولیس ټانه مشر اختر ایوب څخه پوښتنه وکړه چې دوی ته د نرخزیانو له اړخ ارزي ترلاسه شوې ده،
دوی ته مونږ سره خبرې وکړې، هغه بیا مونږ را ولېګل. دوی دا غړي چې څوکیداران دي او خلک دي، هغه سره شلانګې ده چې دا مونږ څنګه او کټې مټې راولي. نو د دې باغې باندې مونږ کار کوو، سم کړو او اوس بیا ورځو هغه ځای ته، هغه ځای به ګورو.
بلخوا نرخزیان وای چې وتکی شادره کې دوی شمیره تر سلو څخه زیاته ده، او د ارزي ورکولو باوجود تر دې دمه پولیسو دوی ته سکیورټي نه ده ورکړې او نه هغه تنان نیولي کوم چې دوی پولیسو ته پګوته کړي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د اپټاباد په بارګلې کې د پښتو درې ورځنی نړیوال کانفرنس پرون پای ته ورسید. کانفرنس د پېښور اکاډمۍ تر سوري لاندې وشو چې پکې د افغانستان، خیبر پښتونخوا، بلوچستان، پښتون میشتو سیمو ګڼ شمېر لیکوالانو ګډون وکړو. د کوټې پوهنتون د پښتو څانګې استاد ډاکټر برکت شام په کانفرنس کې موجود و. عبدالحی کاکړ له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلي چې د کانفرنس په اخیره کې څه فیصله وشوه.
تقریبا اتوش کال وقتی هم بغلی کی یو سیمینار سو یو چپاک دلر وبل ادیبان او زیا ضرور به وو پاک بنیادی طور چکم کار سو یو هغه پښتو زبی چکم املا ده پراغه باندې خبره سره و دا به مش څنګه لیکو او دا چکم لهجوی مسلې دی او تو بیرونه دی او بل په بلا بیل ډولو باندې کل کېده نو پراغه باندې بنیادی خبره سره و په دغه کی بنیادی چکم د دې یو فایل ریزولوشن او هغه دا کنه چې هغه د بغلی چکم تیر املا خدا تعین سو دی هم باید شمیر د هغه سره ولاړ سو. د دې علاوه په دې کې د چې پښتو دي د سرکاري ژبه سي، پښتو دي دفتري ژبه سي، پښتو دي تعلیمي ژبه سي، د پښتو ژبې او د مارکیټ ترمنځ څنګه دغه جوړېدلی سي، یو بنیادي تړون جوړېدلی سي، آی ټي یا د کمپیوټر په مخ کې کوم پرمختګونه شوي دي، د آرټیفیشل انټلیجنس چې کوم نور ژبې حق له باندې دغه کړې دي، سافټویر جوړول یا په داسې توګه باندې پښتو ورزه کول چې مطلب یو ټیب استعمالي یا کمپیوټر استعمالي هغه دې هم مطلب هغه ته موږ پښتو څنګه ورزه کولای شو. پر دې حق له باندې بنیادی پریکړې وس
چې دغه املا څه ستونزه ده، یعنی کدا سي پر لنډ او په ساده ټکو کې ویلای شي پښتو کې د املا یا لهجو یا د دې څه ستونزه چې بیا بڑا غلې چې دغه کانفرنس ته وښه کله مخکې و شو نه بیا دا اوسو تکرار شو چې په دې باندې بدرو
اصل کې پښتو مطلب دا داسې دی کنه چې د یګانې چې موږ څنګه د پښتو و املا ته موږ ډیر سو کنه یو هغه املا و چې په کم املا کې موږ ته خوشحال بابا رحمان بابا دیوانونه یا موږ له کوم پخوانی کلاسیکل دیوانونه راغلي دي هغه موږ له پښتو خالی په دوه یګانو کې راغلي و چې موږ ورته کښنه یو بل ته غته یو وایو کنه بل هغه بعد بیا چې خصن په افغانستان کې څنګه املا لیکل کېدل پیل سو نو په هغه کې دا سی و څه مطلب مختلف بیلا بیل اوازونه دي چې وس یو ته موږ ودا سی یی چې هغه د مشتانی سی ورته وایي چې هغه شذینه یی ده لکه انجلی هغهي د غرنګ بیا د تذکر یا د سړی د پاره چې کوم یی استعمالیږي یا بیا د غرنګ مو راځو د جمع د پاره یا دغه د پاره چې کوم یګانی استعمالیږي وخت دا سی و چې مطلب په دا غونډه یی یا په دالو لوی یی په دښنی یی بزورکای یا زور یا دغه ولګری دا حمزه چې دا نو هغه به خپل आवाज چې هغه به دغه کې هغه د هغه په اسانی باندې هغه دغه وضاحت وکړ خو بیا په بلګلې کې دا سوچ چې دا کوم مختلف ویل आवाजونه چې دغه لپاره 15 یګانی چې دي هغه دوی وځکړلې او بیا دغه بعد بیا ډیر ځکه د پښتو لیکوالان دي په دې کې ډیر خلک له دې سره مخالفت هم درلو ډیر خلک بیا نه استعمالولې
بل اخر په سنډه د ډاکټر ورکر شاه صدیقي د کم کانفرنس څومره کسان راغلي وو او کم کم ځایو راغلي
د څلور ځخه زیات کسان په شرکت درلود ګډون درلود د افغانستان سره د افغانستان د بیلابیل سیمو څخه د پونتونو څخه د علوم د اکیډمۍ څخه مساج دي رفیع صاحب وو، سمین صاحب وو، دغه رنګه لال بادشاہ ازمن صاحب وو، او دغه رنګه د دوی چې کوم هلته نوي کهول یا نوي ځوانان چې په لوړې زده کړې کړي دي او متخصصین دي، مطلب سپیشلسټ دي په دغه کې په ژبه کې، هغه راغلي وو. د دې پرته د خیبر پښتونخوا د بیلابیل سیمو د فاټا څخه او د سویلي پښتونخوا څخه هم خلکو تقریبا په دې شرکت درلود. یو خبره دا شوه کنه چې په دې کې دوی کوم خلک راغوښتي وو، په هغه کې ډېر رسي هغه سینیر لیکوالان هم ول، بیا هغه خلک چې هغه د خپل کیریر په منځ کې دي، مډ کیریر پروفیشنل ورته وایي، یا څه شو هم وو، او بل ځوانان هم راغوښتي وو. نو دغه د درو سرو نسلو ترمنځ یا دغه کهولو ترمنځ چې دی یو ډېر ښه تعامل په دې دغه کې اوس کانفرنس کې اوس.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ماسپخین درې نیمې بجې وشوې. لنډ خبرونه له نجیبا مې راوړو.
د اپوزیسیون ګوندونو سلګونو پلویانو د ملک د نورو برخو په څیر نن په پېښور کې هم د مظاهرې په ترڅ کې د جولای 15مې انتخاباتو کې د دوی په وینا شوې درغلي وغندله. په دې ګوندونو کې عوامي نېشنل ګوند، جمعیت العلماء اسلامي، پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون شامل دي. د پاکستان ټاکنو کمیشن بیا وایي انتخابات شفاف وو. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د سلام مشورو ملاقاتونو نه پس د محمود خان نوم د خیبر پښتونخوا د نوي وزیر اعلی لپاره وړاندې کړی دی. د نوموړي تعلق د سوات سره دی او په تیر حکومت کې د سیلګرۍ او لوبو صوبایي وزیر و. تحریک انصاف او بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډله موافقې ته رسېدلې. تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي وایي د بی ان پی منګل ډلې څلور ووټونه به د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د عمران خان په ګټه استعمالیږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګرمن مارټین اودینل وایي د لوګر حاضرې ولسوالۍ کې د روانې اونۍ په پیل کې د طالبانو پر ضد هوایي بمباری کې د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتېری هم نه دی وژل شوی. په روسیې د امریکې د نوو بندیزونو اعلان په نړیوال مارکیټ او د روسیې پر پیسو بد اغیزه کړې ده. د روسیې روبل د ډالر په وړاندې 3.1% کم شوی. د امریکا د پوځ مرکزی قماندان جنرال جوزف اوټل وایي وروسته لاغې چې هیواد یې د ایران پر ضد د اقتصادي بندیزونو دوام اعلان کړ، ایران د هرمز تنګي په اوبو کې د خپلو سمندري ځواکونو تمرینونه پیل کړي چې د پوهنې موخه د خپل پوځي ځواک ښکارندوی کول دي. او د قزاقستان د اطلاعاتو ارتباط وزارت وایي د 8 بهرنیو ټلویزیوني چینلونو لایسنسونه یې منسوخ کړي ځکه چې دوی پر نوي قانون عمل نه دی کړی. په دغو ټلویزیونونو کې د روسي رشیا ټوډے هم شامل دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب امیر درته واورول. اوس وخت شوه دی د افتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې تاسو د ساينس، ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات اورئ. دا پروګرام ساس لپاره هر هفته ګلیاز جوړوي. د دې نه پس یو بل 19 پروګرام روښانه مستقبل هم لرو. راسره اوسئ.
دا مشال اړوي 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لاره بر معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې مریخ سیاره 15 کال وروسته د جولای په 11مه ځمکې سره نږدې تیره شوه. مریخ سیاره د جولای له 8مه تر 11مه نیټې پورې ډیره روښانه ښکاره کیده او له ځمکې نه د دې ننداره هم شوې وه. دا سیاره د خپل اصل مقام نه ځمکې ته شاوخوا 50 کیلومتره نور نږدې شوې وه او په اسمان کې د دې ننداره هم کتل ممکن وو. د سماجي رابطو په ویبپاڼو د دې نندارې ډېرې زیاتې ویډیو ګانې هم خپرې شوې دي. په نړۍ کې ګڼ شمېر خلکو د مریخ ننداره له دوربین په مرسته کړې ده. په نظام شمسي کې د ځمکې وروستو مریخ سیاره لمر سترګې ته ډېره نږدې ده او د لمر سترګې ګیر چاپیر 6.7 ورځو کې چکر مکملوي. د امریکا د فلکیاتو کارپو کار سیګل ویګنی چې په ځمکه موجود د ټولو ساحلو شګو هم راستوري په کائنات کې موجود دي. د دوی په خبره د دې شمېره له دې نه زیاته هم کېدی شي. د بی بی سی یو رپورټ تر مخه دا دعوه سمه ده چې په کائنات کې موجود د ستورو شمېره کول ممکن دي او کنه. د کیمبریج یونیورسټي د فلکیاتو کارپو پروفیسر ګیری ګلمور په کائنات کې موجود د ستورو شمېره کوي او د هغه پروژې مشري هم کوي. دا پروژه د اروپایي خلایي جاز په مرسته ترسره کیږي. ځینې کارپوهان وایي چې په کائنات کې تر 2 کرب نه زیات استوري موجود دي. پروفیسر ګلمور بی بی سی ته ویلي دي چې دوی د استورو شمیر عمل شروع کړی دي او لومړی معلومات یې هم راغون کړی دي چې پکې تر 2 ارب پورې استوري موجود دي. د دوی په خبره دا یو ګران کار دی چې په کائنات کې د استورو کرش میرا معلومه کړل شي. کاربوهان دا هم وایي چې لومړی به په نړۍ کې موجود د سمندرو او ساحلو شمیر راغونډوي، په دې کې به د ساحلو اوږدوالی او ژورتیا په اړه معلومات راغونډول وي. اوپن سټریټ نومي پروژې کې تر 300,000 خلکو نه ترلاسه شوي معلومات په یو ځای جمع کول دي. په دې کې د امریکا، برتانیا او کینډا حکومتونه هم خپل معلومات شریک کړي دي. محققین وایي چې اوپن سټریټ میپ تر مخه په عمومي توګه یو ساحل شاوخوا 2 کیلومتره اوږد وي او په نړۍ کې شاوخوا 300,000 کیلومتره اوږد ساحلونه موجود دي. په دې کې په یو مربع میټر کې تر 10 ارب پورې د شګو ذرات وي. دا یو ډیر پیچلی عمل دی چې په اړه یې معلومات راغونډ کړل شي. خو کارپوهان وایي چې په دې حساب سره به په کائنات کې د ستورو شمیره تر 400 کربو نه زیاته وي، خو دا حتمي نتیجې نه دي. د جولای په 8مه د جمعې په ورځ ماسخوتن اروپا، منځنی ختیځ، استرالیا او ایشیا او جنوبی امریکا په ډیرو برخو کې سپوږمۍ تر ټولو اوږد وخت لپاره تندر ونیوله. دا په 8مه پیړۍ کې د سپوږمۍ تر ټولو اوږده او بشپړه تندر نیمله بلل شوې ده. دا له 2003 کال راهیسې د ځمکې سیارې ته د مریخ تر ټولو نږدې واټن ګڼل کیږي. د مانچستر پوهنتون د فضایي چارو د استاد تیم اوپرین په وینا سپوږمۍ په پراخه نقطه کې د ځمکې پر سوري تیره شوې. دی وایي د سپوږمۍ بشپړه نیونه یوازې له مریخ سیاره سره د ځمکې د نږدېوالي له کبله نه ده، بلکې د ده په ټکو کې د نورو ستورو د تګ لوري له کبله هم ده. دې زیاتوي هر 100 کال وروسته د لمر شاوخوا کې مریخ د ځمکې مخې ته رسیږي چې موږ یې په اسانۍ سره لیدلی شو. دا د نړۍ په ځینو سیمو کې د زهرا، مشتري، زحل او مریخ د لیدو تر ټولو ښکلې ننداره وه. دا له 2003 کال راهیسې لومړی ځل دی چې مریخ د ځمکې سیارې سره نږدې هم تیره شوې ده. خو د سپوږمۍ تندر نیونه تر ډېره په ختیځ اروپا، مرکزي او ختیځ افریقا او سوین ختیځ ایشیا کې خلیدل کیږي. دا هغه سیمې دي چې د سپوږمۍ بشپړ تندر نیونه پکې د هوا د صفاوالي له کبله لیدل شوي. په مصر کې د لرغونو آثارو پوهانو په اسکندریا کې د سنگ سیاه لوی تابوت موندلی وو او په دې پروګرام کې هم په دې برخه کې تاسو په دې اړه معلومات اوریدلی وو. دا تابوت تر 2000 کال پورې قدیم دی. د لرغونو آثارو پوهانو له تابوت څخه 3 ډانچې موندلې دي او په دې کې ډیر زیات بوی هم وو چې له برداشته بهر وو. د مصر د لرغونو آثارو محکمې یو چارواکي مصطفی وزیری ویلي دي چې له تابوت څخه د 3 کسانو اډوکي موندل شوي دي او داسې ښکاري چې دا د یو خاندان دي. د دوی په خبره دا په ښه حالت کې نه دي او یوازې اډوکي پاتې شوي دي. د مصر ورځپاڼې الوطن تر مخه تابوت لږ شان کولاو کړ شو، نو په هر ځای کې بوی خور شو او هلته موجود ټول خلک وتښتیدل. د دې تابوت کولاولو لپاره فوجان راغوښتل شوي ول. د سمارټ موبایل ټلیفون مشهور کمپنی ایپل فون یو نوی فیچر معرفي کوي چې د روان کال په اخر کې به صارفین کارولی شي. دا فیچر په موبایل ټلیفون کې د 2 سیم کارډونو سپورت نظام دی. دا خبره د سمارټ موبایل ټلیفون مختلفو ویب پاڼو کړې ده. ځینې ویب پاڼو د ایپل کمپنی په حواله خبر ورکړي چې د آیفون iOS 12 بیټا ورژن کې به دا فیچر موجود وي. داسې امکان دی چې ایپل کمپنی په سپتمبر میاشت کې 3 نوي آیفونز معرفي کړي. په نړۍ کې د رابطو او پیغامونو لیږلو مشهور اپلیکیشن واټس اپ د ګروپ کالز او ویډیو کالز فیچرز معرفي کړو. په دې کې د واټس اپ صارفین کولی شي چې د 2 نه زیاتو ملګرو سره په یو وخت کې ویډیو او آډیو کالز وکړي. دا وخت تر 2 ارب نه زیات صارفین هر میاشت واټس اپ د پیغامونو لپاره کاروي. یادې کمپنۍ په یو بلاک کې ویلي دي چې هر ورځ تر 2 ارب منټو پورې صارفین د دې سرویس په مرسته خبرې کوي. کچري تاسو واټس اپ کاروئ، نو زیاتو ملګرو سره په یو وخت کې خبرو لپاره د کالز آپشن کې یو بټن به ښکاري چې ایڈ پارٹیسپینٹ ته، یعنی بل څوک هم په دې خبرو کې شامل کړي. او اوس د فلمی نړۍ خبرې.
رمیتا ماریو
پیکے ہو کیا؟
پیکے ہے کیا؟
پیکے ہے کیا؟
په نړیوال باکس آفس کې فلم مشن امپاسیبل فال آؤٹ په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 200 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم ماما میا هیر وی گو اگین په 2 نمبر دی چې د 200 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم دی ایکولایزر 2 په 3 نمبر دی چې د 80 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هالیوډ سینما مشهور فلم انکریډیبلز 2 1 ارب ډالرو کاروبار ته نږدې شوی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم صاحب بیوی اور گینگسٹر په لومړي نمبر دی چې د شپږ کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفیس مشن امپاسبل په دویم نمبر دی چې د شپږ کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی، او په دریم نمبر فلم دړک دی چې د څلور شپږ کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. ہالی ووڈ سینما مارول کامکس نوے فلم وینم دویم ٹریلر خپور شوی دی. پا دی فلم کے مشہور اداکار ٹام ہارڈی کار کڑے دی. پا فلم کے پاکستانی نژاد برطانوی اداکار رز خان دا ویلن کردار کڑے دی. دا یو سپر ہیرو فلم دی او دا ڈی سی کامکس کردار بانی جوڑ فلم دی. فلم وینم بعد اکتوبر پر میاش کی نمائش تپار وڑان دکھی گی.
I'm a reporter. I always seem to find myself questioning something the government may not be looking at. I found something really bad. And I have been... Taken. Look around at the world. What do you see? A planet on the brink of collapse. Human beings are disposable. Like man and symbiote combined. This is a new race, a new species. A higher life form. What do you want from me?
د ہالی ووڈ سینما مشہور اداکار جیرارڈ بٹلر نوے فلم ہنٹر کلر لومبلے ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم دا امریکا دا زنگڑی ځواکونو سیلز مانی جوړ دی. دا یو ایکشن فلم دی. په فلم کې نور مشهور اداکارانو ګیری اولډمن او نور هم کار کړی دی. فلم ہنٹر کلر به د اکتوبر په 26مه نمائش لپاره وړاندې کیږي.
Sir, we've got a shootout under the ice.
I told Six Feet you want to hunt to kill him.
We've been ordered to cross waters that no American sub has ever crossed before. Submerge the ship.
We are witnessing the most aggressive military buildup in Russian history.
We've been keeping tabs on the Russian president and his defense minister, Durov.
Oh, my God.
It's a coup.
We're dealing with a single rogue minister.
What if we could free President Zakharin?
We rescue the Russian president.
You know, eyes and ears on the...
د هندي سینما مشهور اداکار راجکمار راو او شردا کپور نوې فلم ستری لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو هارر او مزاحیه فلم دی. په دې فلم کې پنکج ترپاتی هم کار کړی دی. فلم ستری به د اگست په 11مه نمائش لپاره وړاندې کیږي.
ستری کے بارے میں کیا پتا ہے آپ کو؟
کئی سال پہلے شہر میں ایک سندر آکرشک وشیا ہوا کرتی تھی. شہر کا ہر پروش اس کے سپنے دیکھا کرتا. آخر اس کو ایک ایسا مرد ملا جو اس کے شریر سے نہیں اس کی آتما سے پیار کرتا تھا. سچا پیار.
اور ایک تمہاری جنریشن کا پیار ہے. فرسٹ ٹائم دیکھا تجھے لب ہو گیا. کہاں جا رہی ہے ہماری یوا پیڑھی؟
نہیں نہیں ہم تو سب بناتے ہیں کمپلیٹ لیڈیز فیشن. گھاگرا لہنگا چوڑی دار پٹیالہ انارکلی ماڈل سلوار پاکستان سلوار لانگ کرتی شارٹ کرتی گرارا شرارا مرر ورک اسٹون ورک ڈیزائنر پینٹ پھل.
میں تو یہاں نہیں رہتی لیکن پوجا کے ٹائم ہر سال آ جاتی ہوں. تمہیں بولنے میں پرابلم ہوتی ہے کیا؟
مور مور ہمارا راشٹریہ پکشی ہے. مور کی چوٹ لمبی اور پینی ہوتی ہے. مور کی اونچائی لگ بھگ 1.5 فٹ ہوتی ہے. مور جب ساون کے موسم میں جھوم اٹھتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کے منت مگدھ ہو جاتے ہیں. جیسے ہم آپ کو دیکھ کے منت مگدھ ہو.
ہندی سینما نوے فلم ہیپی باغ جائے گی لومبڑے ٹریلر خپور شوی دی. دا دی سیریز دویم فلم دی. دا یو مزاحیہ فلم دی. دی سیریز لومبڑے فلم د ہندی سینما مینوالو ډیر زیات خوښ کړي وو. په فلم کې مشهور اداکارانو جیمی شیرگل سوناکشی سینا او نورو کار کړي دي.
اگر میرا کام پورا نہیں ہوا ہے ابھی تو امرتسر لاہور ہر جگہ لوگ پرابلم میں آ جائیں گے.
ارے تو آ جانے دو. ایک تو کسی اور کے چکر میں تم مجھے اٹھا لائے ہو. ہاں
अमृतसर के हर दूसरे घर में हर तीसरी लड़की का नाम होता है हरप्रीत। हैप्पी, मैं वो हैप्पी नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो।
थोड़ी चढ़ गया था मैं, कनाडा का हनीमून पैकेट बुक करा लिया था तेरे भाई ने।
मेरे भाई ने?
कोई तरीका होता है यार, घोड़ी से उठा के ले आए पैण दे चीने। वो हैप्पी दो बार शादी तोड़ा चुकी है तेरे भाई की।
मेरे को भाई नहीं है और हैप्पी पकड़ी जाएगी। मगर चुप
निहाओ बहुदा निंग जोशी खुशवंत सिंह गिल।
पागल हो क्या, क्या चौमेन चौमेन चिल्ला रहे हो
तुम? मिंडी नो
और नहीं तो क्या जर्मन लग रही हो?
ये भी वो नहीं है।
कौन नहीं हूँ?
हैप्पी, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, हू द हेल आर यू? और ये आदमी गुड्डू नहीं, मैंने कब कहा मैं गुड्डू?
ओ एक बड़े बड़े गुना, तुम गुड्डू और हैप्पी को कैसे जानते हो?
हैप्पी से शादी होने वाली थी इसके भाई की।
इसके भाई की? अरे छोड़ो यार, इसके भाई की, उसके भाई की, मैं कह रहा हूँ ये हैप्पी नहीं है।
मैं हैप्पी हूँ।
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
اوس وخت شوه دی د هفتوار پروگرام روښانه مستقبل. دا پروگرام ستاسو لپاره هر هفته منور شاه جوړوي. راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. د انفارمیشن ټیکنالوژي ماهرین وای چې اسه ډول موبایل ټلیفون، کمپیوټر او انټرنیټ د نړۍ پرمختګ سوچند سیوا کړي. په یو شمېر برخو کې یې ډېرې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. دا راز په معلوماتو او تعلیم خورولو کې یې بیا له هر څه زیات کردار ترلاسه کړی او اوس د نړۍ په هر ګوټ او شاته پاتو سیمو کې هم څوک دا نشي ویلی چې یا پس خبر نه دی او یا هم زده کړو ته رسایي نه لري. د ماهرینو په وینا په ځینو سیمو کې بیا چې د ټلیفون او انټرنیټ سهولت کم وي هلته یې اثر کم وي، خو د وخت له تیرېدو سره به دا ستونزه هم حل کیږي. د دې اونۍ په روښانه مستقبل کې به واورئ چې په پاکستان کې یوې غیر سرکاري ادارې د ماشومانو د زده کړو لپاره د موبایل ټلیفون یو پروګرام یا اپلیکیشن جوړ کړی چې ورته تعلیم آباد نوم ورکړل شوی او پکې ماشومانو ته په اسانه طریقه بنیادي زده کړې کولی شي. د دې پروګرام جوړونکي هارون یاسین په دې حق له مشال ریډیو ته وویل،
پدی پروجیکٹ کی مونږ قومی نصاب یا سلیبس راخسته او هغه مو په ډیجیټل بڼه کې بدل کړی دی. یعنی تعلیم آباد ایپ کې ماشومان ته په لوبو لوبو کې سبق خودل کیږي. تر څو پته ده چې ماشومان کمپیوټر او موبایل ټلیفون ته ډیر خوشحالیږي او په دې لوبې یعنی گیمونه کوي او یا هم پر کارټون وغیره ګوري. نو دغه ته په کتو سره زموږ دا اپلیکیشن ماشومان ځان ته راغب کوي او چې څومره وخت یې ګوري نو نه یوازې دوی ته خوند ورکوي بلکې سناسه زده کړې هم
په دې پوښتنه چې د تعلیم آباد ټلیفوني پروګرام یا اپلیکیشن جوړول یې څه هدف دی او دا به څه ګټه ولري نوموړي وویل،
دی بنیادی مقصد خدا دے چې په تعلیم کې د ماشومانو دلچسپی پیدا شي. زموږ د معلوماتو تر مخه په هیواد کې نږدې نیمایي ماشومان د سکول په هولو کلونو کې یا خو سکول پرېږدي او یا په سبق نه پوهیږي، فیل کیږي. بیا د سکولونو شمیر کم دی چې په یو کلاس کې ډېر زیات ماشومان کینول کیږي. نو له دغې وجې هم هر ماشوم ته توجه ورکول ګران شي. د هغې وجه دا ده چې په هیواد کې د سبق ښوونې عمل ستونزې لري. ماشومان پکې په سبق نه پوهیږي، بس یادول کوي، نو کئی پس د کړکی زړه نه لګي.
دا چې په دې اپلیکیشن کې ماشومانو ته په ځانګړي ډول څه ښودل کیږي. هارون یاسین وایي دوی هڅه کوي چې په سر کې ماشومانو ته ډېر بنیادی او معمولی زده کړې ورکړي.
په تعلیم آباد پروګرام کې موږ ماشومانو ته د حساب یا ریاضی او انګریزی ژبې ابتدایي او بنیادی پوهاوی ورکوو. خو دا دومره په اسانه طریقه وي چې ماشومان پکې بوج نه احساسوي او په لوبو لوبو کې زده کړه کوي. د دې پروژې دوه میاشتې وشوې او تر اوسه له 15,000 زیاتو کسانو یې استعمال شروع کړی دی.
هارون یاسین وایي دا پروګرام د 15 نه تر 20 کلونو د عمر د ماشومانو لپاره جوړ کړل شوی، خو هغه ماشومان چې عمرونه یې له دې زیات دي او د سم مجبورۍ له وجې سکول ته نشي تللی، هغوی هم له دې ګټه پورته کولی شي.
د دې پروګرام شروع کولو نه وړاندې موږ د ټول پاکستان دورې وکړې، وروسته پاتو او لرې پرتو سیمو او کلو ته لاړو او هلته مو ولیدل چې د غربت له وجې ځینې ماشومان په پټو کې کارونه کوي یا نوره محنت مزدوري کوي او سکولونو ته نه ځي. داراز په ښارونو کې هم بې وسه ماشومان په دوکانونو او مستري خانو کې کارونه کوي او له تعلیم بې برخې پاتې کیږي. دا ټیلیفوني ایپ چې دوی خپل ټیلیفون ته ډاونلوډ کړي نو هر وخت چې موقع ولري د ګیم یا لوبو په شان پرې کار کولی شي او ابتدایي زده کړه ترلاسه کولی شي.
هارون یاسین وایي دا مهال زیاتره خلک سمارټ فون لري چې یوازې د 200 روپو په فیس باندې دا پروګرام ډاونلوډ کولی شي چې بیا یې د انټرنیټ معمولي خرچه وي، نور هر څه یې وړیا دي. نوموړي نه مو وپوښتل چې دا څنګه کار کوي. دی وایي
چې په خپل ټیلیفون کې د پروګرامونو یا اپلیکیشن نه د تعلیم آباد ایپ ډاونلوډ کړي او بیا یې اوپن یا خلاص کړي نو پکې اول دوی ته یو ویډیو وښودل شي چې پکې د دغه ورځې د سبق په اړه معلومات ورکړل شي. د هغې نه پس د ګیم په ډول د دوی نه د دغه سبق پوښتنه کیږي. نو ماشومان فکر کوي چې ګنې دوی ګیم کوي خو هغه په اصل کې د سبق یادولو مشق وي. بیا چې ماشومان په دې کې غلطي کوي، یعنی ګیم کې ناکامه شي، نو دا بیا له سره شروع شي او دا راز هغه وخت بلې درجه یا ګیم ته حل اوړي چې دوی په دې کې بریالي شي، یعنی سبق کې خیاط شي.
هارون یاسین وایي دوی هڅه کوي چې اوس د اردو نه علاوه د پاکستان لوی ژبې یعنی پښتو، پنجابي، سرایکی، بلوچی او سندي هم په تعلیم آباد ایپ کې شامل کړي. دا چې له دې پروګرام نه پښتانه ماشومان څومره ګټه پورته کولی شي په دې حقله تفصیل له یوې لنډې دمې وروسته اورېدلی شي.
تاسو به اکثر لیدلی وی چې ماشومان کمپیوټر او ټلیفون ته ډیر خوشحالیږي او چې ترلاسه کړي نو په ګینټو ګینټو یا کارټون پروګرامونه ګوري او یا ګیمونه یعنی لوبې کوي. ماهرین وایي چې ماشومان دې ته د ډیر سات لپاره پریښودل نه دي پکار او که کوم لږ سات لپاره ورته کینی نو پکار ده چې لاغې ګټه پورته کړل شي. په دې حقله د تعلیم څیړونکي څه وایي؟ د تفصیل لپاره د مشال ریډیو د روښانه مستقبل تر څنګ اوسئ.
په دې حقله مو د تعلیم د پخوانی وزیر او ماهر تعلیم میراج همایون خان سره خبرې وکړې. هغه وایي چې د تعلیم په پرمختګ کې دا ډول ټلیفوني پروګرامونه ډیره ګټه لري.
دا کوم اپ سره شي دا ما په خپل هغه کې یوز کړی دي. زه خو کلی د زغ ډیره زغ راځم ما خو په سودا یې چې دا ماشومان چې دند ځکه یو کله ماشومان زره باندې زره خو شي چې دا کافي ناس دې سپورټ کوم دا مدد والا سوسمی مور خپل نه تعلیم یافته دي نه غری دای کوي سي لکه د کلی ماشومان چې نه هغه پټو کې باندې کار کوي او دا موږ یو کوم فارمل ایجوکیشن دی دا نکل او دا ونا کو نو اخبار ولا کتاب ولا فارمل ایجوکیشن چې کوم نه هغه فقدان دی هغه کمې دي او موږ شمار و همیشه زموږ ادا د شمار چې هغه په فارمل هغه باندې سره ماشومان سکول کې دي سور لسن پاس کر سور پنځم پاس کر سور هغه دا زموږ هغه فکر دی چې ډیر هغه راځي کم راځي موږ ډیر نو سي دنیا کې نو هغه د پاره دا اپس کیږي چې موږ لږ خپل اعداد شمار خکو نو په کور کې ماشومان چې کوم ناس دي کوم سکول نه بهر دي سکول ته اویلیبل نه دي نزد دا اپس د استعمال شي.
میراج همایون خان وایي هغه د کور کلی د لارو کوسو د ماشومانو د دینی او عصري زده کړو لپاره لاله وړاندې دغه شان یو شمیر پروګرامونه یا اپلیکیشنز استعمالوي چې ښه نتیجې ورکړي دي.
او چې چاته زم یو سکول روم شانته نه جوړ کړل په خپل کور کې مې اجنډا کې په سوابه کې هم دغه شانته کړې کتابونه مې مخې دي بل هغه آیپیډ چې لاړ شم نو آیپیډ کله کوم د آیپیډ باندې ما قران شریف ما خو ماشومان ته هغه سنت ماشومان از ما ذکر نه چاپیره چې کوم دی راضی راځي کنه هغه ته هغه کو دا هیڅ فائدہ ډیر زیات و ځکه چې یو خو هغه تصویرونه راشي رنگین دي او هغه چې کوم دی هغه عربي خې نو اصلي عربي والا چې د قران شریف خې ما میچ هم ډاونلوډ کړی دی ما انګلیش لانګویج هم ډاونلوډ کړی دی دا قران شریف دا هغه هم ډاونلوډ کړی دی د اردو نظمونه هم ډاونلوډ کړی دی لانګویج والا د انګریزي هغه هم کړی دی تلفظ او هر څه ډېر خو او ډېر ښه طریقې باندې نو ډېر دلچسپي په هغه سره آئی کې هغه لوی میندې به هم رالی کېناست یا مشرانو خویندې هغوی به هم راشي هغه یې مزده کړو کې او ماشومان هغه کې سو یو یو ټکی دا دې زده کوي نو هم به دی نه څه پخپله هم زده کولی شي او تجربې هم دغه شان دي چې یو کمپیوټر کې د ماشومانو ځان هغوی په خپله هغه ټرایل اینډ ایرر راځي ورو 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 یو بټن دباوي بل هغه کې
بلخوا د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان چې په تعلیم هم څېړنې کوي ویان دی عمر اورگزی د موبایل ټلیفون لاره د تعلیم ورکولو د اپلیکیشنز په اړه ویل
د چګم زمونږ خبر پرتون خورا یا پټا تعلیمي کوم صورت حال او یقینا دا خو د سده چې اول خپل ته کې مونږ ته چې دا اپس کوم دي دا ټول اپریټ کیږي د نت سیستم سره او په فاټا کې خاص کر د 3G او 4G سرویس هم بند دي په ډیرو ایجنسیانو کې په ډیرو سیمو کې نو یقینا کوششونه اداري ډیر زیات کی لکه څنګه چې کومه اداره ریپرزنٹ کوم مونږ خپل یو اپ د جوړ کړی د تعلیم حواله سره چې کوم روان الیکشن د دې څومره کینډیډیټس چې کوم کسان کوم هلکې نه الیکشن لړاو کوي هغه کسان ته مونږ په موبایل باندې د واتس اپ په ذریعہ مونږ خپل انفارمیشن او سورسز تا په هلکې د تعلیمي صورت حال دا دادی او ستا په هلکې کی خلق التنه کی گراؤنڈ لیول نه هم خلق شرکتونه رجسٹرڈ کی په اپ او ذریعہ ته مونږ وی چې تعلیم دو اپ نو هغه هم یو اقدام ده خو چې د کوم دو اپ جوړ کړه دا هم یو ډیر اپریشیټیبل سټپ ده
عمر اورگزی زیاتوی په دې لړ کې د عامه پوهاوی ډیر اړتیا ده چې د ټکنالوژي نه سمه او مثبته ګټه پورته کړل شي
نو خبره ده چې زمونږ خلکو ته بجای دي چې مونږ هغه ټکنالوژي سیټ ته زمونږ په کار کې لږ لاندې سټپس نه مونږ مشرمان ته یا استادانو ته یا خلکو ته لاندې سټپس نه مونږ بنیادی شیان ورته زده کړو اپس خبرې یا مطلب چې ټکنالوژي خبرې مونږ یقینا په بار ملکونو کې چې کوم نیو ټکنالوژي سټارټ اپ یوز کیږي هغه خو مونږ ته امپلیمنٹ کو خو بیا هلته کې خبردار دي چې مونږ خلک کو دومره زما خلکو کې هغه تعلیمي یا هغه نشته اویرنس نشته چې مونږ په صحیح معنی باندې را استعمال کو اوس چې کوم مونږ اپ شروع کړ دا هلته کې مونږ دا ورته چې تاسو خپل حلقه او تاسو چې کوم ضلعوي او تاسو چې د سکول کوم کوډ وي یا چې تاسو کوم سکول وي هغه تاسو مونږ ته هلته کې تاسو کوم پرابلم چې مونږ ته پکچر واسوي ډېر خلک داسې دي چې هغه خپل سلفیان مونږ ته راستي نو خبره داسې ده چې اول خو هغه خلک په هغه پروګرام باندې اول خو خلک ته دومره بنیادی ایجوکیشن په اړه تعلیم نه پکار دي چې به دا اپ زه یوز کوم دا کوم بنیادی شونه زه یوز کوم خو بل زه دا نه وایم چې اپ خنډه مونږ اپریشیټ کوو د سټپس یقینا پکار دي چې سبا مونږ کوم سټپ خلو پکار دي چې نه واخلو خو بیا زما علاقې بنیاد باندې اته کې دا کار کوي کنه کې خلکو نیډ خلکو اویرنس هم غور کول پکار دي
دا راز میراج همون خان هم وای چې دې لړکبا مور پلار لغپلو زمواریو پام نه ګرځوي غنی دا ماشومان په ټلیفون یا کمپیوټر هر څه کتلې شي چې ښه خبره نه ده
مور پلار چې څنګه مخکې مور پلار چې کله ټي وی رااله او مور پلار شکر وکړه هغه تعلیم یافته و کنه تعلیم یافته و د خارو سیزن کې یاد کلو او سیزن کې هغه یو کې څوم شکر وکړه چې دا زوږ دار اسلام کارتون به اول وګو او ماشومان دغه ته کېنو نو هغه مور خپل خپل هغه کردار چې کومي ماشوم په تربیت کې هغه بالکل زیرو یې کړی بس وتی چې ناست یو مصروف دی هغه مایند کې صرف مصروف ساتل تعلیم ورکول نو بس چې دا ماشوم دی جاړی نه اته غواړي زمانه نه ماري تندی نه او ناست یو هغه دی یو ګورو نو که په دې طریقه باندې چې مالی کې دا اپ کولاکه ماشي مرته کینه وا او دغه په خپل ځکه ان هغه د خطر ده زموږه دا اپس چې سم استعمال شي نه دا زموږه د کچې د ډیر وکابلری د ډیر ماتس د دې کولو ټکنالوژي د ټیچینګ ټکنالوژي هغه به ډیر خی
میراج همایون خان همدار از اویل چې په نوی دور کې د ټکنالوژي له برکته د درس او تدریس طریقې بدلیدونکې دي په کار دا چې خلک ترې ګټه پورته کړي خو زیاتوي ک ټلیفون وی ک کمپیوټر او ک ټلویزیون د ډیر لږ وخت او مثبت استعمال لپاره او د مور پلار د نگرانۍ لاندې یې ماشومانو ته د استعمال اجازه پکار دی او هم په دې ځای د دیونه روخانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکي او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 0 0 0 2 0 2 2 1 1 دوا سلور یو دوا یو او اس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکي خاد او آباد اوسئ.